درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې هم څو خبرونه واورئ. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری خبرداری ورکوي چې که هغو افغانانو ته چې له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستنیږي لازمې مرستې ونه رسیږي په سخت ژمي کې به ومري. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اکتوبر میاشتې له لومړیو راهیسې له کله چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې بې اسناده کډوال به په زوره وباسي تر اوسه نږدې 15,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي یا په خپله وتلي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی ویلي د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیری افغانان چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستنیږي زیان ګالي دي او که د مناسبې سرپناه په برخه کې ورسره مرسته ونه شي په سخت ژمي کې به ژوندي پاتې نه شي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي د راتلونکي 2024 کال لپاره د افغانستان په شمول به په یو شمېر هیوادونو کې د بشري فعالیتونو لپاره شپږ څلوېښت اشاریه څلور میلیارد ډالرو ته اړتیا ولري. په هغه راپور کې چې اوچا نن دوشنبه خپور کړی افغانستان د نړۍ د هغو 15 هیوادونو په کتار کې راغلی چې وګړي یې بشري مرستو ته تر ټولو ډېر اړ دي. راتلونکی کال په افغانستان کې د بشري فعالیتونو لپاره د 3 میلیارد ډالر غوښتنه شوې او ویل شوي چې سږکال د بودیجې د کمښت له کبله په دې هیواد کې 10 میلیون وګړي د می او نومبر ترمنځ د خوراکي موادو له مرستې بې برخې شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږونکي مارتن ګریفیټس ژور اندېښنه ښکاره کړې چې که د راتلونکي کال لپاره لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي نو اړو خلکو ته به د ژوند ژغورنې مرستې ونه شي رسولی. د راپورونو له مخې د افغانستان د پخوانیو ځانګړو امنیتي ځواکونو شاوخوا 200 غړي چې د بریتانیا له خوا روزل شوي او تمویل شوي له پاکستانه د ایستلو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د استولو له خطر سره مخامخ دي. د بی بی سي انګریزي ویبپاڼې د راپور له مخې دا معلومات د پخوانیو افغان پوځیانو شبکې راټول کړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بریتانیایي ځواکونو پخواني قومندان جنرال ریچارډ براونز بی بی سی ته ویلی چې د دغو پوځیانو په انتقال کې د بریتانیا ناکامي شرمون کړه. په 2020 کې د بریتانیا د وخت صدر اعظم بوریس جانسن د دې هیواد پارلمان ته ویلی و چې د دغو افغان ځانګړو ځواکونو خدمت ډیر مهم دی او بریتانیا به د دوی د خوندي انتقال لپاره له هر هغه څه چې په وس کې وي کار واخلي. تمر چې په دوبی کې د اقلیمي بدلون کانفرنس ګډونوال د نړۍ د تودېدو د مخنیوي لپاره اساسي حل لارې په نښه کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش چې نن بیرته دې کانفرنس ته ورستون شوی وویل اوس د دې وخت دی چې په ښه نیت خبرې وشي او ننګونې رابرسېره شي. هغه زیاته کړه د کانفرنس ګډونوال باید په ځانګړي ډول له شنو خونو د مضرو ګازونو د خپرېدو د کمیدو او د اقلیمي عدالت پر موضوعاتو تمرکز وکړي. د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتو اتویشتم کانفرنس چې د نومبر له 10 په دوبۍ کې پیل شوی سبا 3 شنبه پای ته رسیږي. او د اسرائیل پوځ د ټانکونو په ملتیا د غزې د خان یونس له جنوبي شارګوټي او شاوخوا سیمو څخه د سختریزې حماس ډلې په وړاندې د جګړې لویدیز لور ته غځولې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په عین حال کې د ملګرو ملتو چارواکو په غزه کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره یو ځل بیا د اوربند غوښتنه کړې ده. د ډیپلوماتانو له قوله ویل شوی چې په پام کې د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې په غزه کې د سمدستي اوربند لپاره سبا 3 شنبه د یو پریکلیک پر مسوده رای واخلي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټر ویلي طالبانو په خپل منځ کې د نجونو پر سر اختلاف درلود.
I think that د خزو د زده کړو په برخه کې فکر نه کوم چې دا ډول یوالی ولري. موږ دا توپیر په ځینو عمومي ویناو کې لیدلی.
په غزنی کې د ټولو کوڅو او کورونو نمونه او آدرسونه په ډیجیټلی بڼه ثبتیږي.
د خلکو لپاره یې ګټه دا د سیم ادرس پیدا کولو کې به هیڅ ستونزه ونه لري ځکه دا په ګوګل کې جی پی ایس کې دی کې ثبتیږي.
یو شمېر افغانان په صرافانو تور پورې کوي چې د ګټې وټې لپاره د دوی د پیسو انتقال ځنډوي.
دوی دلته د سبا او د بل سبا او د بل ورځې وادي ورته ورکوي هغه ځنډوي.
په کندهار کې یو خصوصي شوانځي ماشومانو ته وړیا زده کړې ورکوي.
پښتو، دنیا، ریاضي، شون مهارت، انګلیسي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د غزې په خان یونس کې د جګړې د سختېدو حال درکو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي طالبان د جنو د زده کړو په اړه یو خلنه دي. د چې پرونې د دوه فورم په غونډه کې خبري کولې وویل د طالبانو د لوړو زده کړو مخکینی وزیر او د جنو د زده کړو د پلوي لامل له دندې ګوښه شوی وو. جزئیات امید ظاهر مل راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي طالبان د خوځو د زده کړو په اړه د نظر اختلاف لري. هغه پرون د دوه فورم په ونډه کې چې و برخې د افغان جنو خوځو د زده کړو او کار په اړه بحث ته ځانګړی شوی و وویل د طالبانو د قوت یو ټکی د دوی یواله دی، خو د خوځو د زده کړو په اړه پکې دا یواله نه تر سترګو کیږي.
سماله اند د طالبانو یوالای د دوی د قوت لټکو یو دی، ځکه دوی یوالای ډیر بنسټیز او مهم بولی او قدرت ته رسیدو په برخه کې هم ډیر ونده درلوده. خو د خزو د زده کړو په برخه کې فکر نه کوم چې دا ډول یوالای ولري. موږ دا توپیر په ځینو عمومي ویناو کې لیدلای.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په خپل خبرو کې د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت د مخکینی سرپرست عبدالباقی حقانی ګوخه کول هم د نجونو د زده کړو په اړه د نظر د اختلاف پایله بلله. هغه زیاته کړه کله چې هغه یعنی عبدالباقی حقانی سره وکتل د نجونو د زده کړو په اړه ورسره مهم بحث درلود او هغه پریکړه کړې و چې نجونې او هلکان باید په جلا جلا وختونو یا هم اونۍ کې درې ورځې درس وایي. خو د بینټ په خبره هغه یعنی عبدالباقی حقانی له څو مودې وروسته له دندې ګوښه کړل شو او د دله قوله کندهار د زده کړو په اړه د هغه فکر ډېر اسي او مخته تللی باله. د طالبانو حکومت روسه د ښاغلي بینټ د څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. په دوحه کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په خپله اکسپانه په دې غونډه کې د خپل سفیر محمد نعیم د ګډون خبر ورکړی، خو ډیر جزئیاتي نه دی ورکړي. د ویلو ده چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د طالب چارواکو ترمنځ بیلابیل نظرونه موجود دي. همدا تېره اونۍ د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي وویل د زده کړو سره شخصي مخالفت له ملت سره جفا او ښکاره ظلم دی. په ورته وخت کې یو شمیر زده کوونکي پر دوی د تعلیم بندیز د افغانستان او خپل ځان لپاره تیاره برخلیک بولي. په ننګرهار کې له دولسم ټولګي یوه فارغه شوې چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
نور دولتي ادارو څخه هم دا تقاضا لرو چې هغوی د خویندو مکتبونه تر دولسمه پورې وکړي چې خلاص شي او خویندې تر دولسمه زده کړې وکړي چې پوهنتون ته لاره پیدا کړي، درمالمین ته لاره پیدا کړي او هغوی پاینده کې وکولی شي چې د خپل افغانستان ته د خدمت وړ وګرځي.
په کابل کې د یوه ښوونځي زده کوونکي بیا وایي دوی هیڅ داسې کار نه دی کړی چې پر بنسټ یې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شي.
موږ ښوونځي ته با حجابه ځو او هیڅ غیر قانوني کار هم نه کوو چې اسلامي امارت زموږ ښوونځي تړلي. له دوی غوښتنه کوو چې هر څه ژر زموږ ښوونځي پرانیزي.
حتی سوا دیارلس ورځې وشوي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تللو منه کړي او تر خوای نن درې سوه درې پنځوسمه ورځ چې طالبانو نجونې پوهنتونو ته له تګ هم راګرځولي دي. خو په دې ټوله موده کې د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو موضوع لنډمهاله ستونزه بللې ده. ویل یې دي ژر به وته یوه حل لاره پیدا کړي. همدا ډول د وږې میاشتې په نیمایي کې د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وویل خلک او نړۍ باید د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له زغم او صبر کار واخلي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکړی چې له پاکستان ایستل شوي ډیری افغانان که مناسبه سرپناه پیدا نکړي شاید د ژمي په سختو شرایطو کې مړ شي. د کمشنری په ورستیو کې په یو راپور کې ویلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیری راستانه شوي کسان زیانګالي دي. د راپورونو له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له پاکستانه څخه باندې 4.5 لک افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل ایستل شوي دي. اجمل تورمان د ټلیفون لاره را سره دی لده د دې موضوع جزئیات اورو. مهرباني.
بله سروان، چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر خبرداري ورکړی چې له پاکستانه ډیری راستانه شوي افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي له خطر سره مخامخ دي او که کافي سره پناوی ونه لري ممکن سخت ژمی ژوند واخلي او مړ شي. یا سازمان په دې وروستیو کې په راپور کې ویلي هغه خلک چې پولیس ته رسیږي ستړیاوې ګاللې وي چې سملاسي مرستو او پر رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. یونیس یو ان سی آر وایي دي چې د غوړی د پاکستان څخه د افغان کډوالو په زوره د سلو مخاوني سي او له پاکستان یې پټینګار وختنه کړی چې د افغانانو لپاره دي تر هغه چې په عزت او خپل خوخه د ستنې شوی نیوي خوندي فضا رامنځته کړي. هغه افغانان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته بیرته راستنې شوي دوی هم وایي چې سرپناوی نه لري او د سونتوکو او کمپلو لرلو پرته په یخنۍ کې شپې ورځې تېروي. یو شمېر نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو له پاکستان په وار وار غوښتي چې د افغان کډوالو له ایستلو ډډه وکړي، خو پاکستاني چارواکو تل د بې اسناد افغان کډوالو په ایستلو ټینګار کړی دی. د پاکستان د موقت حکومت د شمېرو له مخې د نومبر میاشتې له پایله تر اوسه نږدې 15 لک افغان کډوال له هېواده خپل هېواد ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې څاروان صاحب دا په داسې حال کې ده چې د بل ګاونډي هېواد ایران نه هم د افغان کډوالو د کلو لړۍ په تیزۍ سره روانه ده. بلې څاروان صاحب
ډېره مننه. اجمل تورمن و چې د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمیشنری د خبرداري او اندېښنې په اړه معلومات راکول. د کډوالو لوی کمیشنری ویلي دي چې په اوسنی وخت کې چې په افغانستان کې هوا ورځ په ورځ سړیږي او ژمی پراتلو دی، که د راستنه شویو کډوالو د سرپناه هم ونه خوړل شي نو دا خطر شته چې ډیری په سخت ژمي کې له ژونده بې برخې شي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمېر افغانان شکایت کوي چې ډیری صرافان د پیسو په لیشت را لیشت کې قصدن ځنډ رامنځته کوي او په همدې جریان کې د خلکو پر پیسو کاروبار کوي. دوی وایي ان تر دو او درو ورځو پورې هم د خلکو پیسې نه حواله کوي. یو شمېر افغان صرافان په ځنډ د پیسو د حواله کېدو ستونزمنی خو وایي په مارکیټ کې د کافي پیسو د نشتون له امله کله ناکله په حوالو کې ځنډ رامنځته کیږي.
ولې مشکل دا دی چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپل کاروبار کوي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد نسیم میوندوال دی چې وایي ډېر ځله پیسې حواله کړي خو پر وخت نه دي حواله شوي. نوموړی دا کوي چې صرافان د خلکو په پیسو کار کوي. محمد نسیم ازادي راډیو ته وویل
یو تعداد هغه صرافي یا صرافان موجود دي چې کله خلک ورته حواله وکړي نو هغه شخص ورته مشخص کی چې زما یاد مبلغ به تر هغه کس پر ورسوي نو یا به ورته وسپاري. خو دوی دلته د سبا او د بل سبا او د بل ورځې وعدې ورته ورکوي هغه ځنډوي. ولې مشکل دا دی چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپل کاروبار کوي.
د حاجي ملک په نوم د کابل اوسیدونکی هم ورته شکایت لري. نوموړی وایي
مال په مخکې څو ورځې موخ کې یو د سعودي نواله وکړه جلال آباد نو هغه تقریبا پیسې ډېرې زیاتې وي 25 لک کالدارې وي. نو بیا حتی ماته ویلي وو چې ته موږ ته سعودي کې پیسې راکا تا ته به سبا ته جلال آباد کې درکو. نو زه دې شاید يم بیا ماته ان تقریبا 3 ورځې وروسته بیا پیسې حالت ورسېدې په جلال آباد کې. نو دوی خامخ خپل ګټه پکوي کار پکوي.
دا چې ولې صرافان د خلکو حواله شوی پیسې زنډوي او حواله کیدونکي شخص ته یې پر خپل وخت نه ورکوي، په دې اړه مو د کابل د شاهزاده سره د صرافانو د ټولنې له ویان عبدالرحمن زیرک سره اړیکه وکړه خو هغه په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د کابل د شاهزاده په صرافي سره کې یو تن صراف ضیاء الحق ملپال ازادي راډیو سره په خبرو کې په ځنډ د پیسو د حواله کیدو ستونزه ومنله خو وی ویل لامل یې دا دی چې صرافان د پیسو له کمښت سره مخ دي. هغه ځینې نورې ستونزې هم ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
د میوند بانک د پیسو نه اجراتي میوند بانک موږ پیسې لرو، هغه پیسې میوند بانک اوس موږ ته نه راکوي. میوند بانک پیسې نه افغانستان بانک ته ورسو، د اسلامي امارات لوړپور چارواکو سره خبرې کړې دي، هغه موږ ته هیڅ پر دې برابر دغه نه وایي، مثبت جواب نه راکوي، یعنې پیسې بندې دي.
نو موري دا هم وویل چې وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک پر صرافانو د یو وختن په ترڅ کې بندیز ولګوه تر څو د خلکو پیسې ونه ساتي. په داسې حال کې چې د په خبره دا د صرافانو یو مسؤلیت او د دوی د کاروبار یوه برخه وه. دا چې ولې ځینې بانکونه صرافانو ته پیسې نه ورکوي په دې اړه مو د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري سره اړیکه ونیوله خو هغه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د بهرنیو اثارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی. د کندهار ولایت د صرافانو ټولنې یو غړي د روان مریض کال د لړم میاشتې په 18 نیټه ازادي راډیو ته ویلي و طالبانو یو شمیر صرافان چې په صرافي مارکیټ کې د پاکستانی کلدارو تبادله کوله وهلي ټکولي دي او یو شمیر یې له پیسو سره یو ځای له ځان سره وړي دي. صرافان وایي په مارکیټ کې د افغانیو نشتون سره شهزاده کې د دوکانونو لوړه کرایه د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیو ثابت نه پاتې کېدو او نورو محدودیتونو د دوی کال له ستونزو سره مخ کړی دی چې یوه پکې هم د حوالو په لیږد رالیږد کې د ځنډ ستونزه ده.
په کندهار کې یو خصوصي ښوونځي دیرش تنو هلوکانو او نجونو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. دغه خصوصي ښوونځي مسؤلان وایي په دې زده کوونکو کې بې وزله یتیمان او راستانه شوي کډوال ماشومان شامل دي. تفصیل په دې راپور کې.
اتکلنه آسیا کندهار کې د اشرف البلاد په نوم د یو خصوصي ښوونځي د لومړي ټولګي زده کوونکی ده چې په وړیا ډول زده کړې کوي. د ایسی پلار 15 کال وړاندې د طالبانو او پخوانی جمهوریت د ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. دغه اتکلنه ماشومه د زده کړو سره د بې کچمینې په خاطر د خپل ټولګي اول نمره ده او غواړي په راتلونکي کې یو ډاکټره شي.
پلار می شهید سنتی سوز خپل دا کارگان سر و سیزم زغال پنده که دکتر سم خپل و خلکو تا خسمت بکنم. پشتو دنیا ریاضی جون مهارت انگلیسی.
پا افغانستان که روان بیوزلی دا ماشمانو دا سالمی روزنی پا وراندی سترخند بلل کیجی او دا دیرو کورونوی ماشمان دا فقر و غربت لامله دا زدکلو پاتا کیجی. آن یو شمیر ماشمان مجبور کیږي چې درانه او شاقه کارونه وکړي. یو لسکلن شبیر احمد د اشرف البلاد ښوونځي یو بل زده کوونکی دی چې د بیوزلی لامل یې زده کړې نه سوای کولای. خو اوس په دغه ښوونځي کې د خپل وړونو سره یو ځای په وړیا ډول زده کړې کوي.
د بازی پر ځای کوڅې ته د باندې د کار پر ځای غواړم چې درس وایم او د ځانه ډاکټر جوړ کړم.
په دغه خصوصي ښوونځي کې د هغه ماشمان شمیر دې شتنو تر سیری چې په وړیا توګه زده کړې ترلاسه کوي. دغه ماشومان چې ډېره برخه انجونې دي بې وزله یتیم او تازه راستانه سوي کډوال دي. د دې ښوونځي مسؤلین وایي دا ګامې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو له امله اخستی تر څو اړمن ماشومان هم د زده کړو برخمن سي. دوی غوښتنه کوي چې ټول تعلیمي بنسټونه دې تر خپله وسه بې وزله ماشومانو ته دا ډول امکانات برابر کړي.
موږ په ګران هېواد افغانستان د استعدادونو څخه ډک دي، خو متاسفانه موږ کورنۍ چې دي اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي، نو په دې خاطر سره ځینې کورنۍ یا هم ځینې ماشومان چې دي ډېر زیات استعداد لري خو دوی نشي کولی چې خپل استعداد و نړۍ ته ښکاره کړي. خو خوشبختانه زموږ اشرف البلاد اکاډمي د خاص څخه دغه فرصت د حقوق زده کوونکو لپاره برابر شوی دی، کوم چې ډېر زیات با استعداد او تکړه زده کوونکي لرو او هغو لپاره موږ فری فرصت برابر کړی دی.
تر دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نور ولایتونو کې هم په شخصي هڅو او وړیا ډول د ماشومان او ځوانانو لپاره د زده کړو امکانات برابر سوي. دا هڅې ورسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي او دا سی په ډول د میلیونونو نجونو د لوړو زده کړو هیلې تر خاورو لاندې سوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د اسرائیل پوځ د غزې د جنوبي برخې په ګڼمیشت سیمه خان یونس کې د سخت دریځې حماس ډلې په وړاندې جګړه تیزه کړې، په سیمه کې د اوربند لپاره غوښتنې مخ په ډېرېدو دي. له بلې خوا اسرائیل ویلي چې په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې د وژل شویو سرتیرو شمیر یې له 100 تنو اوښتی دی. د دې موضوع تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د اسرائیل پوز د ټانکونو په ملتیا د غزې په جنوب خان یونس خارګوټي او شاوخوا سیمو کې د سخت دریځې حماس ډلې په وړاندې جګړه لویدیز لور ته غځولې. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اسرائیل په خان یونس کې پر جګړې وروسته له هغې تمرکز کړی چې په تیرو څه باندې دو میاشتو کې د غزې په شمالي برخه کې پوځي عملیات ترسره کړل چې په نتیجه کې د غزې د 2.3 میلیون وګړو اکثریت دې ته مجبور شول چې له خپلو سیمو بې ځایه شي. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې هغه راپورونه ته په پام کې د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او په غزه کې روغتیایي وضعیت ناورین بللې. فلسطینی فعالانو په غزه کې د اوربند لپاره پر اسرائیل د فشارونو لپاره د ګډو هڅو په ترڅ کې نن دوشنبه د نړیوال اعتصاب غوښتنه کړې ده. خو د راپور لمخې نه ده څرګنده چې آیا دغه غوښتنه به چې وایي اوس وخت دی چې په ټوله نړۍ کې اعتصاب وشي په نړیواله سطح بدرګه شي یا هغه به پر اسرائیلي جنگي الوتکو اغیز وکړي کنه. پاین هلکه د ډیپلوماټانو له قوله ویل شوی چې په پام کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی چې 139 غړي لري سبا سیشن به دی او پریکړه لیک پر مسودې رائے وقلی چې په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کوي. د تیر جمعې پرځ د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې په غزه کې پر بشري دلایلو د سمدستي اوربند غوښتنه کوله. د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یک شنبه پرځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په نړیوال کانفرنس کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو پر دریس چې تیر میاشتې د معقد اوربند لپاره خبرو کې مهم رول لوبولی او انتقاد وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش ویلي دی به د اوربند لپاره له غوښتنې لاس وانخلي. ګوتیرش وویل د امنیت شورا غوښتي وو چې په غزه کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اقدام وکړي او د هم پر بشري دلایلو د اوربند غوښتنه بیا تکرار کړې وه، خو په خواشنۍ سره چې امنیت شورا ونه توانېده چې دا کار وکړي. د ګوتیرش په خبره دا په دې معنی نه ده چې دې مسلې ته به ډېر پام نه کېږي. پاین هلک د اسرائیل پوز نن دوشنبه وویل چې په غزه ترنګ کې د ځمکنۍ جګړې له پیل رئیس د وژل شوو سرتیرو شمېر له سلو اوښتی. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې پوز ویلي چې په روانه جګړه کې د درې نورو سرتیرو په وژل کېدو سره د وژل شوو اسرائیلي سرتیرو شمېر 101 ته ورسید. په دې اړه چې دغه درې سرتیري کله او په څه ډول وژل شوي نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوې چې سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو برید وکړ، 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل. اسرائیل د دغه برید په غبرګون کې ژمنه کړې چې حماس ډله به چې له 2000 کال راهیسې پر غزې کنټرول لري له منځه وړي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوي او نږدې 50000 نور ټپیان شوي، خو دغه شمېر یې په خپلواکه توګه نه دی تایید شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د بریتانیا میل آنلاین د افغانستان په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور خبر کړی دی. په دې راپور کې ولولو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د بشري حقوقو د نړیوالې ورسي او د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د 15 اویایي میکالیزې په مناسبت له طالبانو غوښتي د افغانستان د سوکاله سولېزي او باثبات راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقوقو مکلفیتونه ومني او ننګي وکوي. په وام کې ویل شوی چې طالبانو د 2021 په اگست کې له وخت رسیدو وروسته د شزو او جنو لمړنی او اساسي حقونه ترړلې دي. شزي لډیرو عامه ځایونو او ورځني ژوند محروم شوی دي. د طالبانو لوري پر شزو او جنو لګول شوی بندیزونه په ټوله نړۍ کې خندل شوی دي. په راپور کې همدارز راغلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د بشري حقوقو د ژمنو په برخه کې د طالبانو ناکامۍ یاد کړي او ویلي دي چې بې محاکمه اعدامونه، شکنجه او بدسلوکي په خپل سرنیونی او نور سرغړونی مستندوي. یونما ویلي هغه کسان چې د بشري حقوقو د دفاع لپاره ژغ پورته کوي نیول کیږي، بندیان کیږي او ګواښل کیږي. د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په درشل کې امریکا د طالبانو دوه چارواکي د جمعې په ورځ تحریم کړل. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر سرپرست وزیر او د علومو اکاډمۍ پر رئیس د بشري حقوقو په تیر بیا د شزو او جنو د حقوقو د سرغړونو په خاطر بندیز ولګول شو. د افغانستان د جګړې ورځې په اوکراین کې پر روسیې او امریکا سیوری غوړوي. دا د نیوزویک مجلې د یوې تحلیلي لیکنې سرلیک دی چې ډیوید برینان کښلی ده. په دې لیکنه کې لومړی د اوکراین او روسیې په روانه جګړه کې ولاړ حالت ته اشاره شوې او د اوکراین د یوه جګپوړي قومندان په قول ویل شوي چې اوکراینی پوځیانو د روسی پوځیانو د پرمختګ مخه نیولې، خو اوکراین هم نه دی توانېدلی چې خپله هغه 40% خاوره بیرته ونیسي چې روسی پوځیانو د جګړې په پیل کې نیولې ده. د دې شننې لیکوال په امریکا کې د اوکراین د جګړې په اړه د نظر اختلاف ته اشاره کوي او وایي په داسې حال کې چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او یو شمېر جمهوری پال دا جګړه د افغانستان د 40 کلنې جګړې په شان بې ګټې بولي، ولسمشر بایډن او نور استدلال کوي چې په اوکراین کې څوک له دوی څخه ځواکونه نه غواړي بلکې یوازې پرمختللې وسلې او مالی ملاتړ غواړي. د دوی په نظر د اوکرين ملاتړ د لویدیز له امنیت سره مرسته کوي. د لندن کالج په هنتون د سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو استاد جولی نورمن وایي چې د بایدن جمهوریت پال مخالفان به یقینا هڅه وکړي چې په افغانستان کې ماته په اوکرين کې له اوسنی ولاړ حالت سره ورته وشي. دا په عین حال کې وایي چې احتمالا افغانستان د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ تر ټولو لویه ناکامي وه. په غزنی ښار کې د ټولو کورونو، دوکانونو، سړکونو او واټونو ادرسونه الکترونیکي او ډیجیټلي کیږي. د غزنی ولایت د مرکز د ښاروالۍ چارواکي وایي دا به ټول ګوګل ته پورته کیږي او لوکیشن یا موقعیت به په ګوګل کې وي. که څوک غواړي خپل دوست ته د خپل کور او ځای لوکیشن یا موقعیت او ادرس ورواستوي نو کولی بشي چې لینک یې ورولی شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی ولایت کې د ښاروالۍ ریاست مسولین وایي په دغه ښار کې د ټولو کورونو، کوڅو او سړکونو ادرسونه له ګوګل سره وصلوي. دوی وایي دا پروژه د ښاروالۍ تر چتر لاندې د ادرس ورکونې یو خصوصي شرکت پر مخ وړي. د غزنی ښاروال مولوي محمد نبی حمزه د دغه پروژې د ترتیبولو پر وخت رسنیو ته وویل په راتلونکي یو کال کې به د ښار ټولې ناحیې، کورونه، سړکونه او کوڅې په ځانګړو نومونو او نمرو سره ونوموي او لوحې به پرې نصب کړي. نوموړي وویل تر دا وخته پورې 6000 کورونه، دوکانونه او کوڅې د خلکو په مالي مرسته نمره سوي دي. هر کور او هټۍ به 150 افغانۍ ورکوي او شاوخوا 10 میلیونه افغانۍ لګښت پر راځي. حمزه زیاته کړه دا پروژه به د یو کال لپاره دوام وکړي او د ښار په ټولو ناحیو کې شاوخوا 2,00,000 کورونو، دوکانونو او د 3,000 په شاوخوا سړکونو او کوڅو د لوحو نصبولو لړۍ دوام لري. دغه نمونه او نمرې به له ګوګل سره د آنلاین ادرسونو په توګه وصل کړي. ښاغلی حمزه زیاتوي وروسته به دغه سیستم الکترونیکي سي. موخه مو له دې پروژې څخه دا ده چې خلکو ته د ادرسونو او ځایونو په موندنو کې اسانتیاوې رامنځته سي. دا به ټول ګوګل ته پورته کیږي او لوکیشن به یې ګوګل وي. که څوک غواړي خپل دوست ته د خپل کور او ځای لوکیشن او ادرس واستوي نو کولی سي چې لینک یې ورولیږي څو د همدې په تعقیب ادرس په اسانۍ سره پیدا کړي.
د خلکو لپاره ګټه دا ده چې ادرس پیدا کولو کې به هېڅ ستونزه ونه لري، ځکه دا په ګوګل کې جی پي ایس کې دی کې ثبتېږي او هر څوک بیا کولی شي چې د هغه جی پي ایس نه په استفادې را کوم خارجي بازارونه سي دي خپل موټر کې او خپل ټلیفون کې بی نیټ او بی مصرف هغه خپل ټاکل شوي ځای ته ځان ورسوي.
مولوی محمد نبی حمزه د دې اقدام غټي د ادرسونو د ورکولو په وخت کې د ټلیفوني لګښتونو کموالی، د جرایمو د کچې ټیټوالی او د دقیق لوکیشن لاري د پیښو پر مهال د اطفایو او ایمبولانسونو پر وخت رسیدنه یادوي. د غزنی ښاروالۍ له ښاریانو غواړي چې د لوحو په ساتنه او د ښاري فرهنګ په دودولو کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د غزنی ښاریان خوشي څرګندوي او وایي په دې کار سره به د ادرس موندنې په برخه کې دوی له کړاوونو خلاص او په اسانۍ به هدف ترلاسه کړي. حاجي جمعه د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی. دی وایي آبادیو کله یوې خوا ښارونه نوي آباد او ښکلي کړي خو له بلې خوا یې ادرس موندنې پیچلي کړي دي. نوموړی په دې باور دی چې د ښارونو بڼې له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته د بدلون په حال کې وي او د مشخصو ادرسونو د نشتوالي له کبله خلک تل له ستونزو سره مخ وي.
بیا مخکې خو خلک ډېر په تکلیف وو چې له نورو ولایتو به مېلمانه راغلل، له نورو ځایو به راتلو، نو هغه به په ادرس په ټلیفون هغه بیا نه سوی پیدا. دا ډېر یو غصا شی ده. تا خارج کې موږ لیدلی دا ډېر غصا شی د امنیت له لحاظه هم ښه ده، د خلکو د هوسایي لپاره هم ښه ده چې ټلیفون له مصرف کې مو دغه راځي، کموالی راځي د خلکو او سر درد هم کمیږي، ډېر اسانه پیدا کېږي.
د غزنی اوسیدونکو وایي دی چې کله هم خپلو دوستانو او خپلوانو ته د کور یا ځای ادرس ورکوي نو تر نیمایي لارو په خپله ورځي او په خبره یې د مشخص ادرس له نشتوالي میلمه لاس نیولی کور ته راولي. تر دې وړاندې په غزنی ښار کې ټولو ولسونو د مشخصو ادرسونو د نشتون له امله له زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان وو.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د خبرونه په دوام کې ونیز باس لرو چې په څو شیبو کې به سفی ولاستانه ځای وړاندې کړي خو تر دې وړاندې مو زه اسمت ساروان د دې سات لنډو خبرونو ته رابولم. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکوي چې که هغو افغانانو ته چې له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستنی شي لازمي مرستې ونه رسیږي په سخت شمي کې به ومري. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اکتوبر میاشتې له لومړیو راهیسې لکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې بې اسناده کډوال به په زوره باسي تر اوسه نږدې 15 لکه افغانان له پاکستانه ایستل شوي یا په خپله وتلي دي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي د راتلونکي 2040 کال لپاره د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د بشري فعالیتونو لپاره 6.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. د راپورونو له مخې د افغانستان د پخوانیو ځانګړو امنیتي ځواکونو شاوخوا 200 غړي چې د بریتانیا لخوا روزل شوي او تمویل شوي له پاکستانه د استلو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د استولو له خطر سره مخامخ دي. تمه ده چې په دوبۍ کې د اقلیمي بدلون کانفرنس ګډونوال د نړۍ د تودېدو د مخنیوي لپاره اساسي حل لارې په نښه کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش چې نن بیرته دې کانفرنس ته ستون شوی وایي اوس د دې وخت چې په نشنیت خبري وشي او ننګونی رابور سره شي او د اسرائیل پوز د ټانکونو په ملکیه د غزې د خان یونس له جنوبی شارګوټي او شاوخوا سیمو څخه د سختدریزي حماس ډلې په وړاندې جګړه لویدیز لوري ته غزولې ده.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نظام حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه ستړي مشه 25 دقیقې بحث ته موزه صفی الله ستانګزای خراغلاستویم. پر دو لوړپړو طالب چارواکو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پر سرپرست خالد حنفی او د طالبانو د علوم اکاډمۍ پر رئیس فرید الدین محمود د امریکا د خزانه وزارت یو لړ بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه په څه معنا دي؟ د کوم دلایلو په خاطر چې لګول شوي آیا طالبان به په خپلو دریځونو کې له دې وروسته څه نرمي راولي؟ دا او اړوند مسایل په دې 25 دقیقې بحث کې سره څېړو. د امریکا خزانه وزارت په خپل اعلامیه کې زیاته کړې چې د طالبانو دغه دوه چارواکي د بشري حقونو په جدي سرغړونو له هغې ډلې د نجونو او ښځو د تعلیم د مخنیوي برخه کې په اقداماتو کې ښکیل دي او په همدې خاطر بندیزونه پرې لګېدلې دي. په دې موضوع له خپلو میلمنو د پرزیدلی جمهوری نظام د کورنۍ چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي چارو شنون کې ښاغلی سید ذاکر شاه سادات سره بحث لرو. د برلین د آی سی ډی پانتون استاد ډاکټر محمد اساق اتمر هم ژمنه کړې که ممکن هغه هم بحث ته راغواړو. ښاغلی جنرال جلیلی، لومړی له تاسو غواړم وپوښتم، د امریکا د خزانې وزارت په اعلامیه کې د طالبانو د دغو دوو چارواکو لپاره د په اصطلاح یا سو کالډ کلمې دوه وار کارول شوي دي، دا په څه معنا او د امریکا هدف له دغسې بندیزونو نه څه کیدای شي؟
قدرمن سانیزه سید، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. ستاسو د لارې، ستاسو د صفو له لارې، ستاسو د ټول مېلمنو ته او اورېدونکو ته او هیوادوارو ته چې هر چېرته دي، په سلامونه باندې لمانځمه او وایم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو او روغتیا او سوکالي د لیدا په خوښه. قدرمن سو، قدرمن سانیزه سید، پوښتنې په ځواب کې زه داسې انګېرنه لرم چې زه شخصا په خپله د امریکا د اوسنۍ د دغه د اوسمهال د پالیسي سره همغږ نه یم. دا چې د امریکا د حکومت لخوا یا د امریکا د یو ځانګړي د وزارتونو لخوا نه چې په بعضې چارواکو باندې بندیزونه لګول کېږي، دا په دې معنا باندې نه ده چې امریکا غواړي په طالبانو باندې یو نه فشار راولي. په دې چې خالد حنفي او فرید الدین محمود د طالبانو د حکومت یا د طالبانو د حاکمیت دوه غړي لړپورې چارواکي دي، آیا دوی په خپله کولی شي دغه اوسنی کوم دریځ چې امریکا ورته وایي چې مثلا د دو ښځینه او د کارونو او د ځیرکیانو او د ښځینه د مکتبونو د بندیزونو له امله د دوی دریزه دی او اجازه نه ورکوي چې مکاتب او مکتبونه خلاص شي خو بیا هم په نورو مسایلو کې آیا د خالد حنفي او د فریدالدین محمود دا د دوی خپل شخصي پرېکړه ده او تصمیمې دی یا دا چې د دوی خپل نور هم تر مشرتابه لري او دوی د خپل د مشرتابه د دستورالعمل په بنیاد باندې دوی دا پسې دریزه نه په خاطر دا پسې تاسو هم ته رسېږي چې غواړي په دغسې یو حالاتو کې دغسې یو پلاتفورم یا دغسې یو تګلاره ځانته انتخاب کړي چې دوی دا بیا وغواړي که امر بالمعروف دی او کم د اکاډمي نه دوی خپل مشرتابه لري د خپل مشرتابه په دې عمل په کې باندې دوی دغه کارونه او دغسې سخت دریزه اعمالو ته لاسه کړي د امریکا اوسنۍ بندیز په دغه دوو کسانو باندې دا د دوی په دوو کسانو باندې اصلا کوم تاثیر او کومه اغېزه نه لري نو که چېرته امریکا یقیناً د خپلو دښمنو په بنیاد باندې د بشري حقونو او د ښځینه او د مکتبونو د خلاصولو دپاره د نورو سخت دریزو کارونه دپاره د افغانستان په ټولنې کې غواړي چې یقیناً او په رښتیا باندې د زړه له تله وسره همغږي ولري د افغانستان د خلکو سره بیا ولې د افغانستان د اوسنۍ حاکمیت په مشرتابه باندې تحریم نه لګوي هغه مسایل دي ورته په هفته کې څو میلیونه ډالر اوسکي همدې کله په خپله دوی سره مرستې کوي او دا مرستې چیرته بېرته همدغه کسانو ته ځي چې دوی امریکا غواړي هغوی په خپل د تحریم په لس بیا په نوملاټ کې سره وساتي زه یقیني یم چې
بله مننه جنرال صاحب ګرشي امریکا په وار وار ویل دي چې دوی د غمرست چې زی دوی غواړي یو میکانیزم لاري دا یقیني کړي چې مستقیم د طالبانو لاسته نه لوي یو د افغانستان د خلکو سره د امریکا د بشری مرستو په توګه باندې افغانستان تاسو ول کیږي ګرشي چې د امریکا د مرستو پر سر د څاري داري ویلي و چې دوی په مرستو کې زیني لاسونی شوي دي او ممکن طالبان ترې مستفیده شوي وي خو دوی په دې بحث کې ویلي دي چې جديدي پر صورت مننه له تاسو چې نظر مراک خغله سید زاکر شاه صدات مننه له تاسو هم چې راغلي بحث له تاسو هم غواړم د او په چې د امریکا د خزانه وزارت اعلامیه ورکړې په دې رابطه باندې البته د بشري حقوقو د اعلامیه د 15 کلیزه په مناسبت د کار کړې او ویلې چې د طالبانو دغه دوه چارواکي له هغه چارواکو دي چې په پریکړو کې شریک دي هغه پریکړه چې بایس شوې دي د افغانستان جنوني لمکاتبو پاتې شي او د بشري حقوقو په برخه کې دوی سرغړونې کړې دي د دوی د امریکا هدف له دغه سي بندیزونو څخه د شایع کولای شیخ په هدفونو ته ورسیږي په دې لارې باندې څنګه
سلامونه درناوی تاسو ته او قدرمن جلی صاحب ته او تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته په ټوله کې داسې کوایم به انصافي باندې وی چې له شروع نه تر پای پورې امریکای د مخه لوبه د افغانستان سره کړی ده اوس هم په دوه مخه لوبه باندې بوخت ده لیوی خوا حمایت لبل خوا ممانعت لیوی خوا مالی امکانات برابرول خلق قدرت ترسول لبل خوا بیا چپیر دید ولس مختنی ول دا زنه پیگم پا کم الفاظوی باید سره اووی ایزا بیخی پا دوی باندی حتی پا در نریوال سازمان باندی بی باور شویم اکثرا دغه د دوی کرنو ته چې په دې تیر تر پاسه دوه کال کې وینم او د دنه وړاندې لا د جمهوریت په دوران کې هم څو څو ځله په دې باندې ما تنقیدونه کړیو نو زیات هیله ترې نشم لرلی خو زه وایم چې دوی د یو بل د خټو پوزه جوړولو په لټه کې دي او دا ډول یعنی پری کړی ز فکر کوم عقلانی هم ځکه نه دی چې هغه دوه کس چې دوی یادی دوی دی یو سیستم دی یو نظام برخه دی د دې نظام په سر کې چې څوک تصمیم نیسي تاسو په یو ټول پیږي چې دوی تل مدام دی یو غایب شخص په نامه چې نه تر اوسه پورې چالي دلای دی او نه چاته ظاهر شوی دی او نه څوک په پیږي چې آیا دا شتون لري او کنه لري فرمانونه صادریږي دا فرمانونه د ملا حیبت الله په نامه صادر شوی او دا دوه کسه د حیبت الله خان د کابینې غړي دي چې سرپرست وزیران دي بیا د دې تر څنګ یوازې دا دوه کسه هلته داسې نه دي چې که سړی ووایي چې د افراطیت خلاف اقدام کوي نو هغه افراطیون خو یوازې دی نه دي بیا خو باید وزیر د تحصیلات عالی هم په دې لړ کې شامل وای یا په دې کې باید وزیر د تعلیم د تربیې هم باید شامل وای د ښوونې او روزنې خو زما په دې لا اوس هم
غواړي دا لوبه چې وګد کړي قاطیت نه څوک کار نه اخلي، که قاطیت نه څوک کار اخستی وای نو تر دې دمه پورې باید لا ډېر نور څه شوي وای چې نه دي شوي. او د هغه تر څنګ په عین وخت کې چې دلته دې حالت ته ګوري او دوی باندې څه فشارونه راوړي، زه فکر کوم چې تر دې لا نور زیات مهم شیان هم دي چې ګوري چې هغه بدبخته مهاجر چې بیچاره هلته یو سرپناه لرله هغوی هم مجبور کړی شو چې دننه شه دلته، د هغو بچو که یو څه لاسرسی تعلیم ته درلودو هغوی هم بې تعلیمۍ ته راواستول. له اخواته چې داسې توپیرونو ته چې وینم زه نه ګورم چې داسې کوم عدالت شتون ولري، داسې یو انصاف شتون لري. دوی فقط هغه د انګریزانو په نسخه روان دي، ډبل ګیم کوي او داسې تر څه وخته پورې د دوی دا اهداف چرته پلي کېږي او څنګه دا ترلاسه کېږي زه په دې داسې شکمن یم.
مننه ښاغلی سادات. د امریکا یوې استازې د افغانستان د بشري حقونو او ښځو په برخه کې استازې رینا میری پرون په دوی فورم کې خبرې کولې او ویل چې دا طالبان دي چې خطر نه غواړي د نجونو او ښځو د حقونو او د زده کړو کار په برخه کې د خبرو لپاره حاضر شي او سخت دریزي کوي. البته دې ملامتي په طالبانو باندې ورواچوله او ویل چې امریکا خبرداری ورکړی که دغه حقونه تضمین نه کړي او رعایت یې نه کړي نو هغه څه چې طالبان یې په لټه کې دي هغه ډېر سخت دی. او په بل بحث کې دا ویل چې یوازې د نجونو د مکاتبو خلاصول به د طالبانو سره د روابطو عادي سازي مهیا نه کړي، بلکې ډېر نور مسایل شته چې هغه باید طالبان ترسره کړي. په هر صورت مننه له تاسو ښاغلی اساق اتمره موس وصل شو پروګرام سره. ډاکټر صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی. د امریکا خزانه وزارت څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې په خالد حنفي او فرید الدین محمود باندې بندیزونه لګولي. دا د طالبانو د کابینې دوه غړي دي چې د نجونو د کړو مخالف بلل شوی دی، البته په هغه بورډ کې دي چې تصمیم یې په دې رابطه باندې نیولی دی. څومره به مؤثره تمام شي د امریکا د بندیزونه؟
مننه تاسو ته، درنو میلمنو ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. امریکا په دغه تیر کوم چې دوی فیصله وکړه دا یوازې په دوه تنه د طالبانو په رهبري کې نه، بلکې شل تنه دي چې دا د مختلفو هیوادونو لکه د روسیې، د ایران، د چین، د شمالي کوریا همدغسې امکان لري د نورو هیوادونو. په دې کې دوه کسانه د افغانستان ځینې هم دي. لیکن تاسې وګورئ دغه ډېر ساده لوحانه دی یا ډېر برخورد سطحي دی چې موږ داسې فکر وکړو چې دوه کسان د افغانستان ځینې تحریم شوي دي. په دې معنا اوس که تاسو وګورئ دغه دوه کسان ښاغلی خالد حنفي و فرید الدین محمود، دوی چیرته امریکا کې دارایګان لري چې دې تحریم لاندې راشي؟ دوی چیرته امریکا ته سفر کوي چې دغه تحریم ته راشي؟ لکه چې دوستانو ویلې دا خو د دوی یوازې د دوی شخصي فکر هم نه دی چې تاسې دا تحریمونه په دوی باندې لګوئ، بل تحریم داسې معنا لري چې دوی ځان بې تفاوت وګڼي. تحریم دا معنا چې موږ نور هیڅ مبارزه مجادله د دغه تصمیمونو په مقابل کې نه لرو، هغوی چې دغسې موضع دغسې تصمیم ونیو زمونږ هم تحریم شو. یعنی تاسې خپل کار وکړئ موږ به خپل کار وکړو، په ساده ژبه چې زه تاسې ته وایم. او دا د حل لاره نه دی. زه فکر کوم فاجعه د دې نه ډېر وسیع ده، ډېر عمیق دی. که امریکا یا نور بینالمللي ټولنه په دغه برخه کې دوی جدي تصمیم ونیسي نو افغانستان دغسې یو خواته روان دی چې بیا وروسته لکه د طالبانو اول ځل غوندې بیا به نړۍ وایي چې دا تهدید د افغانستان نه موږ ته متوجه دی. موږ دغه خبرداری نړیوالو ته هم ورکوو، ټول کسان چې دا زموږ خبرې اوري دوی ته هم ورکوو. تاسې ادې چا خبره د لاس غوټه په خوله مه خلاصوئ، دا هغسې یو حالت ته مه بوزئ چې بیا سبا تاسې هم ورسره په عذاب اوسئ. د افغانستان ولس خو دا څلوېښت کاله کېږي چې دغه افراطیت نه په جنجال کې دي. دغه اسلامي دولتونه، اسلامي حکومتونه افغانان ډېر تجربه کړل او په دې نوم باندې میلیون ها افغانان وژل شو. آخر کې بیا همدغه چا د دغه قوتون و مشران دی دغو ایوادون و مشران بیاداوی چه دا خو منگا جور کریو دا مجایدین خو منگا جور کریو دا طالبان خو منگا جور کریو دا خو زمان دی گاتو دی پار دوی جنگی دل بیا پا نتیجه که او گوری چه اغا اصلی قربانی چوک دی اغا اصلی قربانی افغانان دی او سمز داغ خبر کام چه پا هیت صورت داغ خبر چه دا تحریم شو دا نپیگم دی پاسپورت بند شد دا خبر ایت زای ننیسی او دا جوابگوی نده ایز منگ دغه مشکل ده پاره منگ دا وایو چه جدی پا دغه برخه که نړیوال امریکا او نور بشری سازمانون پا دغه برخه که جدی اقدام پورته که تاسه هم دا ده سادات سایب خبر باواب ره ده سی خبر ده گوری چه تاسه اخه مهاجر پا دغه سی وقت که خو پاکستان خو طالب نده تاسه ولی پاکستان نانت دا خبر نکوی چه تاسه پا دی جیمی که دنن پا افغانستان
البته د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د امریکا دغه بندیزونه رد کړی دی او ویلی دی چې کوم اتهامات په دغه چارواکو لګیدلی هغه سم نه دی. زبی الله مجاهد په خپل ټویټر باندې دا بیان ورکړی. په هر صورت یو بل څه هم غواړم یاد کړم، ښاغلی جنرال جلیلی بیا وصل شو له پروګرام سره، فکر کوم اړیکه بنده شوې وه. ښاغلی اتمر او تاسو ټول په ګډه باندې فکر کوم دې نتیجې ته ورسېدی چې ډېر به مؤثر تمام نه شي دغه بندیزونه، مګر د افغانستان په ګاونډ کې د ایران ګڼ چارواکي د امریکا له دغسې بندیزونو سره مخامخ دي. د دوی بانکي راکړه ورکړه په ټوله کې د حکومت راکړه ورکړه او اقتصادي مسایلو کې ډیر زیات تر بندیزونو لاندې دي، او بالاخره په څو کلونو کې دغه نتیجه ورکړې ده چې په ایران کې اقتصادي پړسوب زیات شوی دی، په ټوله کې حکومت له مشکلاتو سره مخ دی او ډیر هیوادونه له دوی سره راکړه ورکړه نه شي کولی د امریکا د بندیزونو په خاطر باندې. فکر کوي که هغسې شرایطو ته ورسیږي څه به کیږي، او هغه وخت ریات د تاسو په نظر هیڅ کېدای شي که څنګه اوس خو پیل دی او امریکا له همدغې طریقه پیل کړی دی؟ ښاغلی جلیلی د تاسو نظر غواړم.
که چېرته موږ د افغانستان اوسنی حالات او د ایران د حکومت د رژیم سره مقایسه کړو چې د امریکا له خوا په بندیزونه لګېدلی په اقتصادي چارو کې په نورو مسایلو کې د افغانستان او د ایران ترمنځ ایران په چارواکو باندې بندیزونه لګېدلی دي. هلته د یو رژیم په بنیاد باندې چې حاکم رژیم خو حاکمیت لري د څلورو لسیزو له دفاع په حکومت او په رژیم باندې حاکمیت بندیزونه لګېدلی، چې د هغې حکومت په چارواکو باندې هم د هغوی سره شتون دی. یعنی که په یو کس باندې د ایرانی حکومت له رژیم له خوا نه په هغوی باندې د امریکې له خوا نه کوم بندیز لګېدلی دی، هلته د نظام او د حکومت نسبت د ایران حکومت د تحریم لاندې دی چې ورکړه ورکړه راشه او داشته ورسره بلل. خو دغه حالت د افغانستان که د ایران سره ورسي کړو که دا هر څومره په دې شکل او په دې ډول باندې سره دوام ومومي، د افغانستان په حالاتو باندې کومه اغېز نه لري. پدې چې موږ تاسو ولیدل چې سوز زده و چې دا په خپل پاکستاني حکومت چارواکو د پاکستان ژورنالیستانو او مطبوعاتو خپل د راپاسته په بل کې چارواکو د پاکستان د خپل ځای را مشي چې د طالبانو سو وزیر پاکستاني شناختي کارتونه شناختي کې نه پالیسي او پاسپورتونه لري پاکستاني او دی په هغه پاسپورتونه باندې سفر کوي. نو چې کله د حالت او د ایران سره پرته د کومه قدر مو سره د دې توپیر لري کړي چې څنګه چې اتمه د وګړي ته شاره او کسان د وګړي ته شاره چې د دې شتمنۍ په کوم نوم او چیرته د دې پاسپورتونه کوم چې د چا په نوم دي، خو پاکستاني پاسپورتونه لري څنګه چې د پاکستان چارواکو هم هغه ته اشاره وکړه. نو دا باندې ځنه د پدې خاطر باندې چې ایران سره موږ نه شو پاتې راکولې دا پر دې شکل باندې هر څومره دوامو کې د افغانستان په اقتصادي د افغانستان په بشري مهنت باندې دا کومه انګېز تاثیر نه لري، الا دا چې اساسي ډېر دي چې تصمیم نیسي د یو منبع د افغانه تر څو چې په هغې باندې تحریم وزن شي د افغانستان سیاسي د افغانستان حقوقي د افغانستان مالي د افغانستان اقتصادي او د افغانستان بشري غمیز او نوري نشي لري کولی. په یو کس او په دوو کسانو باندې اصلا تحریم کومه اغېزه نه لري، چې د امریکا یقینا د افغانستان د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د ټولنې سره همغږي لري، تساوي لري، نو کولی شي هغه منابع وچی کړي چې د کمې منابعونه دوی ته تغذیه ورکړي، چې چې امریکا په خپل په دې مرسته کې د په یو نوم نه په یو ډول نه په یو ډول باندې د توفي او د ادقتر د تګون په بنیاد باندې د طالبانو سره تعامل لري.
مننه کوم جنرال صاحب.
یو نو ته وایم د موږ په اړه دې د لین باندې چې امریکا او اروپایي ټولنه نو د امریکا همغږي سیاسي او متحدین دا خبره کوي چې موږ د طالبان سره تعامل لرو. دا تعامل په خپل ځان کې دی په خپل یو 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 معنا لري چې په کوم بنیاد ته دا وی سره تعامل کوي. ایروانی
صحیح مننه ښاغلی سادات، له تاسو هم غواړم وپوښتم، دغه مقایسه کوکو چې د ایران وضع بالاخره په څو کلونو کې ډیره زیاته تغییر شوله او هلته خلک د بیکارۍ او د اقتصادي مشکلاتو په خاطر باندې چې یو لوی لامل د امریکا بندیزونه و چې حکومت ورسره مخ دی بالاخره مظاهرو ته راووتل په څو کاله مخکې او ډیر زیات وضعیت په ایران کې خراب شو، تر دا اوسه پورې اغیز ایران زغمي. که د افغانستان د اوسنی واکمنان چې دی دوی هم دغه سخت دریزي مخته یوسي څه به واقع شي بالاخره او د امریکا له خوا هم دغه بندیزونه جاری وي؟
په حقیقت کې که زه بیا هم تر ډیره بریده پورې د افغانستان د اوسني حالاتو په حساب هغه بنسټ ایښودونکی یا هغه تپل شوی حالت مسؤول امریکا ده. تصمیمونه د نیولی دي، د طرف وو، د موازی حکومت جوړ کړ په قطر کې، د بغیر تضمینه بل په اصطلاح معاملې ته دننه شو چې د هغه بل تیر نظام نیمګړی هر څه چې وو د سقوط لامل شو، بغیر د دې چې د افغانانو کوم خاص پام وشي، افغانان نظر د پام وغورځول شو، اوسنی حالت یا تپل شوی حالت هم د دوی د کړنو او د دوی د اشتباهاتو نتیجه ده. بنا ان دوی که اوس غواړي واقعا چې دې شي ته په حساب ژمن دي او افغان ولس د دې حالت او د دې بې سرنوشتۍ نه خلاصوي، نو خپل په ژمنو باندې د عمل وکړي چې چېرته په قطر کې کړی دی، د هغې د عملي کولو په خاطر باید دی سنجول شوی، د بې سنجشو کړنو په نتیجه کې دغه حالت رامنځته شوی. اوس دې باید د هغې د پلي کولو په خاطر خپله هڅه وکړي چې کم نورې لارې باید د عملي کېدو په خاطر وڅاري، ځکه دا نه صداقت ده او نه دا کوم نتیجه راوړلی شي موږ ته. او دا ډول بیا هم فقط ما مخکې ما ځونه وکړه چې خاورې وهل دي د افغان ولس په سترګو، دا حقیقت نه ده. او بلې خوانه زه بیا هم وینم چې یو ډول نور ګرایشونه هم پیدا شوي، یو بل ډول خصومتونه هم پیدا شوي چې دا اوسني واکمنان شاید ځان ته دروازې تقریبا خلاصې کړي. د چین سره روابط وسیع شو، د ایران سره روابط پراخ شوي، نو اوس یو ډول بل خطرې ته هم دوی مخامخ دي. او ګواکې داسې فکر کوي چې دا بنسټیز کارونه چې دوی په مخ اچولي د دې لپاره هم خنډ درول ته فکر کوم یو څه چمتواله به د سیمې هیوادونه او څه به هم د بهر نه وي چې دا خو قرار دویم ایران ته نه جوړیږي موږ ته، او دا خپله د دې تیروتنه ده. یعنی دا تیروتنه په دواړو دور کې، که تیر دور کې د جمهوریت هغه اشخاص چې دوی وتپله په افغانانو باندې د افغانانو په پښتورګو باندې سپاره کړه، هم امریکایي تصمیم ونیو د برېټانیا او د دوی د متحدینو سره، اوسنی حالت هم دوی ته پله په افغانانو باندې دا د افغانانو خوښه نه پخوا و نه اوس. دوی ټاکل شوی روزل شوی د لاس عالی په افغانانو ته پر شوی دي، او په حقیقت کې د افغانانو خاص هیڅ کله په پام کې نه دی نیول شوی. تر ټولو د مخه باید د افغانانو مشروع حق ته هم نړیوال او هم هر حاکم نظام چې باید تمکین وکړي.
مننه کوم ښاغلی سادت. ښاغلی اتمر، له تاسو به یو پوښتنه وکړم، خو تر هغه مخکې د ازادي راډیو په فیسبوک باندې هم موږ دغه پوښتنه لیکلې او ځینو کسانو هلته هم کمنټونه کړي دي، نظریات لیکلي. له هغې ډلې عبدالرحمن لیکلي، امریکا اوس په جهان کې یو بې اعتباره ملګری شمیرل کیږي. د ده په خبر البته د افغانستان جمهوری سقوطول او طالب واک ترسول دوی اعتبار کم کړي، که اوس هم غواړي طالب هر څه ته آماده کوي شي، ولی دوی خپله دغه مسله کې ښکیل دي. احمد ضیا آغا لیکلي، د څه شي بندیزونه د افغانانو کوم حقوق ته نړۍ 50 کاله لومړیتوب ورکړی؟ دا یوازې چارواکي نه دي، دا پر ټول افغانستان بندیز دی. البته دا دوی کمنټونه وو، ځینو نورو کسانو هم لیکلي دي، خو د وخت د کمښت لپاره هغوی پرېږدو. ښاغلی اتمر، دغه د ایران او د افغانستان د حالاتو مقایسه چې ایران هم د امریکا په بندیزونو باندې باندې دغه سي ګډوډي ته ورسید او د افغانستان خلا په لامه د طالبانو د دغه سخت دریځو په خاطر کې داسې دوام کوي چې به کیږي او ترڅنګ دغه حقوقي الزامیت دغه مسلې څومره مهمه ده د دغه سي بندیزونو کدا واځي کوي مننه
ګور یو مسله چې د ایران او د افغانستان ترمنځ ډیر فرق دی ایرانی ټولنه ډیر پرمختللی او ډیر پیاوړی داسې یو ملت دی افغانان تر اوسه پورې ډیر په مشکلاتو کې دي موږ داخل کې ډیر په دغه برخه کې مشکل لرو موږ یو موټی ملت نه یو تر اوسه پورې متاسفانه زه دا خبر کوم بل ایران د اقتصاد له نظره د هغوی عایدات په کال کې د سل لک د سل میلیارد نام د سل میلیارد ډالر نام ډیر دی نو ایران دا د معاملات لري نور نړیوال سره نور عربي هیوادونه ایران د تیلو یو لوی صادرونکی هیواد دی ایران د نفتو د ګازو صادرونکی یو هیواد دی ایران صنعتي یو هیواد دی بل دا خبره چې ایران ولس دوی رسیدلی دي تاسو ولیدل په تیر کال کې چې دوی د ماسامینی دپاره په زرهاو کسانو دوی خپل ځانونه قربان کړل دلته په کابل کې دغه ښځې چې اوس هم زندانونو کې پراتې دي د دې دپاره څوک غږ نه پورته کوي دا د طالبانو د راتک سره چې دا مکتبونه بند شول د ښځو کارونه بند شول دا ښځې په د کابل په جادو کې څومره مظاهرې وکړلې چېرته وو دا منګه چېرته وو دا نارینه چېرته وو چې د دغه غږونو سره دوی خپل غږ غبر کړی وای او دغه مبارزه تر شا دوی ولاړ وای خو متاسفانه دا کارو نه شو نو موږ که افغانستان د ایران سره مقایسه کوو دا ډیر د ځمکې او آسمان تر منځه فرق دی سره د دې نه چې ایران ډیر کلونه کېږي تر تحریم لاندې دی لیکن عملا ایران اوس په سیمه کې په رقابتونو کې شامل دی د روسیې سره شریک هیواد دی
خانو کاغلی اتمر دی تاسو خبر دا معلومی گی چې افغانستان ډیر زیانګاله دی نسبت د ایران مقایسه تنو دغه سی بندیزونو دوام به بل اخره اغیز ولري او بین لري دغه پښتنه وزمه
زمالند جواب دا دی چې دا په طالبانو باندې هیڅ اثر نه کوي ځکه نه طالبان جایدادونه لري په امریکا کې نو د سفرونه کوي نه علاقه مند دی اوس که تاسو دغه فریدالدین محمود ته قرآن هم ورکړي چې د امریکا ته سفر کوو علاقه دی وکړي یا حنفي ته چې اروپا ته لاړ شي علاقه لاړ شي بله خبره دا دی چې اوس ګورې خپله فریدالدین محمود د اکاډمي علوم رئیس دی اکاډمي علوم یعنې د علومو اکاډمي د خپله د تعلیم برخلاف دی نو دغه انتصاب ته تاسو وګورئ چې طالبان څه لګیا دي سرچپه کارونه کوي هغه څوک چې هغه د تعلیم کاملا جدي مخالف ده هغه د اکاډمي د علومو د اکاډمي د رئیس په توګه کار کوي نو دا نظام وګورئ دا فکرونه وګورئ دا تصمیمونه وګورئ دې خلکو سره تاسو څنګه ځئ د تعامل په لور څنګه ځئ د دې په لور چې تاسو یو مشترکه ژبه پیدا کوي دوی سره زه دا ډیر سخت بولم یعنی داسې فکر نه کوم که دومره نړیوال ساده فکر کی دوی تر اوسه په دې فکر کې دي چې موږ اسلامي حکومت په ټول نړۍ کې راولو موږ د نړۍ ښه خلک یو موږ جهاد تر آخرین کفر پورې تر آخرین لپاره چې په نړۍ کې کفر دی زموږ جهاد روا دی د فکر سره په اوسني یویشتم پیړۍ کې تاسو څنګه خبرو اترو ته کښېنئ هغه نمایندګان لکه خلیلزاد چې دوی دې سره کښېناستېدل په دوه کال کې د دوی فکر دوی ونه لوسته زه د هغوی هوښیاري او ذکاوت ته حیران یم چې دوی څومره سادهګان ول چې هغه چا سره چې یو نیم کال دوی
مننه ښاغلی اتمر
کښېناستېدل او د دوی په فکر باندې دوی پوه نه شول
کور ودان ښاغلی اسحاق اتمر او ښاغلی جنرال نعمت الله جلیلی همدارنګه ښاغلی سید ذاکر شاه صدات چې په دغه بحث کې مو له موږ سره ګډون وکړ سلامت اوسئ